د ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، او همداراز د ازادۍ میلمه په ځانګړې مرکه کې د هیواد له پیاوړي شاعر پیر محمد کاروان سره تفصیلي خبرې اوریدای شي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې په تېرې وکال کې د ماین چاودنو له 650 ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي. د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین ICBL په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په تېرې وکال کې د ماینونو د قربانیانو شمیرې خپرې کړي دي. د دې شمیرونو له مخې ماینونو په میانمار یا پخوانی برما کې تر ټولو ډیر خلک زیانمن کړي، چې د مرګ ژوبل شمیر 103 کسانو ته رسیږي. له میانمار وروسته بیا سوریه ده، چې د مرګ ژوبل شمیر 933، بیا افغانستان دی، چې د قربانیانو شمیر 451، او په څلورم ځای کې اوکراین دی، چې د مرګ ژوبل شمیر 850 تنو ته رسیږي. د ICBL د راپور له مخې په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبل شمیر 15015 تنو ته رسیږي، چې 1903 پکې مړه او 3613 نور ټپیان شوي دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان جنو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحقه وبلل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړې ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکړل کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارتین اینلز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2024 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې د فریډم ناو ټولنې دې جایزې ته کاندیده کړې وه، نوموړې د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ او تیر کال یې 3 میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسته د برید په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې یو مشکوک ځانمرګې په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانیخیلو سیمو د یوې پوستې مخې ته والوزاوه، چې په نتیجه کې یو لس سرتیری وژل شوه او څو نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیښه تېر ماښام شاوخوا 2 بجې وشوه. د دې برید پرتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا TTP ډېره فعاله ده، او د اسرائیلو صدر اعظم د هغو اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي د سړي په سر د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړي. بنیامین نتنیاهو هم درز ژمنه کړي چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي، نو د اسرائیلو حکومت به له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. دا خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرائیلو د تور ته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرائیلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسیږي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي.
ځوانانو خبرونه
درندستانو د تاندې څنګه بل خبرونه ته خرغلی
بیخی اخر دی ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور از قیامت ته خدای درا والا چې و دې نوی نو سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عادت دی خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسی شپې ورځې په فرانسې کې تیروي، ل خپل هیواد څخه جلا کېدل دومره متاثر کړی دی چې لدې وروسته به شیرونه حماسي بڼولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنګاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه، په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای، خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشترکې کړې وای، بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافرین وشته و، بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پردې سره مې مرکه کړې، هغه په پایل کې د خپلو لومړنۍ زده کړو پاکل وایي.
ما غالبا لنن 28 کاله وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ شلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دي، او عملته لومړی د جمعات سبق او بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بلاخره هماغلته یوه لیسې چې زموږ د کلي نوم دی، د لیسې نوم دی شلګزی بابا لیسه ورته ویل کېږي، ما تر 12 پورې هماغلته زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا 1993 کال البته چې جلال آباد کې مې خواوشا یو نیم کال د کانکور امادګي ولوست، او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامې ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې ما ځان بریالی کړو. بلاخره هغه د ادبیاتو د پښتو رشته چې کومه ده برخه چې کومه ده هغه مې ولوسته، او په 1998 کال ترې فارغ شوی.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي، خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي، ځکه دوی وایي یو خدا ده چې هغه ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي، بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کېږي. دا راته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي، او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف که سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف که ولولي، د یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي، نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي، په هغه کې دغسې نور کنسپټونه واوسېږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلا وي. مثال دی په خبرو کې دغومره بلیغ وي متلونه استفاده کوي، بیتونه استفاده کوي، د مشهور پوهانو عالمانو نقلي قولونه حکایتونه استفاده کوي. نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ، دا د خبرو هغه تاثیر ډیریږي او په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړه، همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ هم نه دي، نو ډاکټري ته چې زه به سم له لاسه دنده والم، نه انجینري ته چې زه به کمزي کې پر انجینري ترسره کړم، نه مثال په دغه سي نورې برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یو ځکه ځان له دنده پیدا کی. خو مګر ادبیات داسې یو سړي چې انسان په مانوي لحاظ باندې بډایه کوي، نو موږ هم دغه بډایښت لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات پلولو او له دغه طریقه به ژبې ته خدمت کوو، له دې طریقه به کلتور ته خدمت کوو، له دغه طریقه به هغه څه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدله. نو زه به د یو شي یاد وکړم چې ما نه ترها چې په ادبیاتو کې لیسانس وکړ، بلکې بیا مې د ماسترۍ تر کچه زده کړې هم په همدغه برخه کې وکړې.
دې ترڅو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل، خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمایي برخه مې خلاصه کړه، ما ورسره خواږه خواږه نثر هم لیکلې دي. خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډېره ده چې ما د کتاب په بڼه باندې خپل یو شعري ټولګه هم لرم، او د نثري برخې د پارجدین هغه بیا دومره کار مې نه دی کړی، خو ولې کار مې پیل کړی و، بیا د ژوند بس ځینو مصروفیتونو بیا کتاب نیمایي کې رانه پاتې دی، خو د نظم برخه مې ډېره اغېزمنه ده.
ښه، تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه، په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پیل سه، څه وخت بشپړ سه، او ډېر څه ډول شعرونه په دې کې راغلي دي.
دا کتاب دغه 1998 خواوشا کلونو کې د کتاب باندې موږ کومه شاعري چې په دې کتاب کې چاپ دغه خود 1990 او د نهات یا نه را پدې خو دا تر 1998 او 99 کلونو پورې بیا په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع ده، دغه لسو خواوشا د لسو کلونو هغه نظم ټول په دې کې شامل دی. په دې شعري ټولګه کې ما لور یا پینځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي، نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی، غزل پکې عقل شوی دی.
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونې لپاره چې لکه څه جالب سی؟
کتاب نوم څه دی؟ خدای دې راوالا دا یې نوم دی. زه به دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راوالا، په ما د څو ورځې قیامت دی، خدای دې راولا چې ودی نوی نو سات را باندې نه تیریږي زما دا څه خراب عادت دی خدای دې راولا او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راولا مال او دولت دې په بلاوي زما ته پکاري خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راولا او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردیسا ورته مې کړی ستا صفت دی خدای دې راولا
ډېر ښه په قلم مو برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ
هغه وخت کې چې ما شعر لیکل نو رښتیا هم هغه وخت کې نامنی ډېره وه او شخصا چې زه چېرته اوسېدمه نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي او څه شي په ټولنه کې سره له دې چې له خپل دورونه هم شاعر ډېر اغېزمن دی او اصلي منشا هم همدغه ځای ده خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی د جنګ یاده ده پکې د سولې غوښتنه ده پکې دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې حتما شعر به د دې مسایلو برخمن دی
بله تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري دا هر څه پرېښودل نو دا پخپله لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له هماغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې لږ څه مو زده کړل نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړی وي له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړی وي زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو خو حالات هغسې یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وه بالاخره ما مسافري به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه را سره وه چې د خبریالۍ وه د ټولنیزو خپرونو وه د سیاسي خپرونو وه د پرېزنټ وه د پروډیوس وه نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي یاستئ په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود څه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي که ته ژورنالیزم کې مخته روان یم دا در سره یې که ته حقوق لولې هم دا در سره یې که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس موږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب اسلام الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا د زړه په برخه کې تخصص کوي خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یي هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یاره اوزګار شوی نه یم شعر مې نه دی لیکلی یا مې نثري ټوټه لیکلی خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا یې حقوق لوستي یا یې طب لوستی یا یې زراعت لوستی خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا یې کوي نو موږ سره له دې چې زه نوی را کډوال شوی یم دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو فلحال داسې څه دنده نشته خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخته وړمه داسې خاص کار لا نشته دی یوازې نوی وطن دی نوې ژبه ده نوی کلتور دی نو د سره تر څو عادت کیږو ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو یو دنده پیدا کوو نو یو څه وخت به ونیسي
بله پردي صاحب دومره وخت تاسو په افغانستان کې وایي تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته د خلکو غبرګون څه وه څومره علاقه ښودله له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي
ما چې کله وطن پرېښود نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به هغه ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم تر خو شاپینځل رسوله سو ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو نه تنها چې زه بلکې لمانه سي مخ کې څوک تللی یا لمانه ورسته څوک زی یا زلاړم نو دا زما تک د ټول لپاره یو سوژه وګرځیدا و دغه سي کمپاین پر شو سي ولې دغه سي کډرونه له وطن نه وځي زه به د ټول د شاګرد په توګه باندې معلومات مخ کې څوک راغلی یا لمانه ورسته څوک راغلل یا زما سلام سر څوک راغلل نو رښتیا هم شي د بیلابیلو برخو ډیر مسلکي کډرونه و نو کتابونه سي به مو کله ولي کله کله به مو په غونډو کې برخه واغسته غزبګ شتون به خلکو ولته احساس ک کله کله به مو ځنی لوی کوستوی بنسټونو کې یو ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل کله به مو دغه سي د ژورنالیزم د برخه علاقه موندنه تلاړو پانتونونو ته درس هم ورکړ کله به ځنی ماسلین د بیلابیلو پانتونونو نه راغله ځکه کوم تلویزیون کې په کابل کې ومه هغه ته به راغله موږ به عملی پریکټیکل کار به مو هغه ته خوده نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېدی چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي چې تاسو وګورو ستاسو فعالیت وګورو ستاسو تجربې موږ سره شریکې شي نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک د مشرانو خبره د مشرانو واز د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته راتلونکي نسل ته راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه خو زموږ کتاب یا زموږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وی هلته پاتې شوي وو خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې موږ نور وس ورسېږي بس حوصلې ماتې شوې او بیا کډوالۍ را په مخه کړو
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي عشقي برخه به ډېره وي څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ
دا د شیر خاپیری خودی سیدی چې سره لدی چې لو وخت دغه دی دا اغیزمن دی خو کله کله دا د زړه ډیره منی نو تر اوسه پوری زسه راغله زه درته وایم کله کله سره خپل وطن کډوال شي ماجر شي یا مثال خپل ډیر نږدې کسره سی هغه یا جانان وی یا مثال مور وی یا پلار وی کله هغه مرورم شي کله کله هڅه کوي څه ولي کی خو نه لیکل کی ورنه ځکه هغه شاعرانه وی سلا کاری چې د شیر خاپیری مې مرور را نو زه چې تازه را کډوال شي ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی نو ستاسو خبره رښتیا ده شعر به مې د نن وروسته حماسي زکوي شي او اغیز به ډیر وي شي وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو به قرباني ورکړي وضعیت دغسې سوچي دی خلک کډوالۍ ته مجبوره کیږي خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي نو دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر اغه احساسات او عاطف غزمنی کې او شعر کې دا مسائل ډېر وي
bale کراسو اغه شعر لګراته وای چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلای
یو درې به تم چې نیو لیکلې دي چې شیبه شیبه د هیڅ کو مراته یادې زما په زړه کې د پوخا په شان آبادې نه دې ځان فهمه و نه دې ځان تپری خو دما په مخ دې خشه ته زما ال ژوند آزادې پخپل خوخه دې رخصت راکړ جواب دې کلمه حکومت خل خلکو ته وای چې بربادې او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهدا واوخت انتظار بس دی د خدای لپاره کنه یار بس دی په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره استاد لره تلب په دغه لار بس دی ګلمخی اړ نه یې چې ومې وژنې زما لپاره د انکار بس دی په توره شپه مې بیا ځل ولې غواړي دیدن هماغه د سهار بس دی
ډېره زیاته مننه پردی صاحب موږ به په دې تمه یو چې له دې نه هم زیات ښکلی شاعري وکړی او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کړی راځو د خپرونې په آخر کې د تاسو یو څو خبرې هغو ځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی همدا اوس له هیواده بهر تللي دي مګر د دوی قلم ورسره دی دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړي دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دی دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څه وی
زما په شمول باندې هغه څوک چې د خپل وطن وتلی دی او که نور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات د غیوی وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شي، دا به د لیکوالو هغه لوی ژمنتیا او لویه ونډه سي. د دغې اوس حالاتو نه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو. وطن او خلک په لیکوالو باندې ډېر لوی او ډېر احسان ځکه لري چې په ټولنه کې ډېر خلک یوه خبره دغسې کولی شي. مثال په دغه ګاونډ کې زموږ دوه درې کسان وږي دي، دا به د یوه عادي انسان خبره وي، خو مګر که لیکوال د خپلو خیالاتو، د خپلو افکارو او د خپلو احساساتو او عواطفو په لرلو سره دا څه وایي، نو کېدای شي هغه یې په دغسې تراژیدۍ باندې ووایي چې د نورو لوستونکو یا د نورو اورېدونکو هغه زړه په دغه ګاونډیانو باندې یا دغه غریبو خلکو باندې وسوځي، او هغوی مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو د ټولو برخو لیکوالان، مثال د زراعت د برخې دي، د طب د برخې دي، د انجینرۍ د برخې دي، پیلوټان دي، نظامیان دي، ادیبان دي، ژورنالیستان دي، دا هر یو که په خپله برخه کې دغسې راټول شي او د خپلې برخې دغه سوژې له یو بل سره شریکې کړي، ویلې کړي، خپرې کړي، نو زه په دې باوري یم چې دا به رنګ راوړي او بالاخره به کوم څه ته شیارتې د لیکوالۍ له درکه هغه به موږ هم پوره کړي وي، او کېدای شي چې له دې طرکه موږ هغه سرچینې خبرې کړو چې زموږ په وطن کې څه روان دي، څه کېږي، په چا باندې کېږي، او بالاخره خپلو خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
ډېره مننه فرشته جان، له تاسو هم، له ټولو اورېدونکو هم مننه چې وای اورېدو.
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بوخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی، ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای، ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي. افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي.
دوی کولی شي چې د انټرنیټ لارې، افغانستان کې خو انټرنیټ بند نه دی، په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي، درسونه په انټرنیټ کې دي، یعنی دوی د خپل تعلیم هم انټرنیټ له لارې آنلاین هم کوي. موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو، په لساو پوهنتونونو افغانان ته په استرالیا، امریکا، کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکوي. دوی کوشش کوي چې آنلاین درسو ته دې مخه راوړي، او که دوی ولې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي، اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ لاسرسی لري. دوی کولی شي چې ډېر د ساده اپلیکیشنو د لارې ځان ته زده کړې او تعلیم برابر کړي، خپل ډیپریشن او خپل مشکلات هغه کولی شي چې د انټرنیټ له لارې نه دوی ځان ته یو ساده لاره انتخاب کړي، تر څو هغه د دوی دردونه چې دي، مشکلات چې دي په وطن کې، د انټرنیټ له لارې هم کولی شي چې دوی لږ سره ځان خوشحاله پرې وساتي او تعلیم هم ته زده کړي.
بله، یو څه چې په ټولو خلکو په تېر ځوانانو باندې ډېر اثر کوي، هغه دا ده چې یو څوک خپله تجربه ورسره شریکه کړي، د خپل عملي ژوند نه خبرې سره وکړي. تاسو څه وکړل؟ خپل ژوند مو سره کوم تنظیم کړ؟
موږ خو متاسفانه د افغانستان راوتی یاستو، پس د سقوط نه یعنی یو څلور یا پنځه میاشتې مې چلته تېرې کړلې، او موږ چې کله هغه وضعیت وکړ چې نوی رژیم تغییر کړی و، یو داسې وطن د وحشت په حالت کې و. موږ چې کله خپل ژوند تنظیم کړو، خپل شخصا خو ما داسې فکر و چې دنیا خو یوه دنیا ده، آسمان هم یو آسمان لري، او بس دا دنیا د انسانانو ده چې چیرته وي هلته ښه وي، هلته د شپه وي. نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو، موږ همدغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا موږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرنینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره، چې هغې کې م اشتراک وکړو، یعنې خپلو مسلکي کارونو ته دوته موږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله همدا ده چې دوی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته د ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته، تحصیل ته. نو زندګي ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلي دي راغلي، متاسفانه خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به موږ انتقال شي. دوی ډېر نایلي دي، همداسې بس منتظر دي چې موږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي، وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه، هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، تر څو پایده کې کوم ځای کې تیار پرمختګ کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي، همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندګي هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېرته نه نیول کېږي، دوی به کار کور کې ناشتي اوس دوی د ډیپریشن په ځای د خپګان په ځای لکه څنګه چې تاسو ویل بیا ته په تلاش کې بیا ځانته یو د کار زمينه برابر کړي دا به څومره د دوی هغه روحیه نورم پیوړي کې او له دغو اندېښنو نه بخلاصي
زما په نظر دا یو بهانه نه کیږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه او موږ په کار کوو یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات یا مالیمین او دوی په کار کې اوس موږ وظیفه نه لرو نو دا دوی ته ډیپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دوی خو د دې نه متاسفانه متضرر دي ټول ځوانان زما په نظر نه تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده اوس دوی هم دوی تلاش کوي د وړکی کار نه شروع کړي ډېر وړکی کار لکه مخکې چې ما اشاره وکړه یعنی مثلا الکترونیکی بزنس مشنو ورشته په افغانستان کې مثلا موږ د ځوانان لرو لکه د کتاسو فکر کړی د هزاره ورونو ځوانان جنکې دي باور وکړي چې هم دا اوس هم دی بیکاره نه کېږي کتاسو برچی ته لاړ شي دشتي برچی کولم باندې شی او منطقه د کابل کې ته لاړ شي د دې د ځوانان نو هغه د دې غلورګان یا تاسو ځوانان چې وګوري په کورونه کې ناشته دي آنلاین بزنس شروع کړی دی بعضي وګوره چې دوکانونه جوړ کړی دي او خپل ایجاب مراتب په دوکانداري کې بعضي وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو تا تا تولید ته ترشی پورې کنه چاچا فکر کې دی کې لکه مربا هم دغه سي نور شیان زنانه درته وایم چې مردانه تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي کورسو کې ځان مصرف وساتي او نور داسې پروګرامو کې یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي د کار زمينه ځان ته برابر شي د ډیرو پیسو نه د صفر پیسو نه هم کولای شي
زودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوخت تیر شي لرواني اړخ څخه لکه ستونزو سره مخ کېدل شي ل اروا پوشه مې کټوازینه نوري خبري اورو
زور خپګان یا ډیپریشن هغه معمول ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کس په افغانستان کې دي او کس هم په پرمختللو هیوادونو کې لدې نه راجوړي عموما په ډیپریشن یا زور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ترسيږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحله کې مخه یو ځلې ډیپریشن تجربه کړی دا هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت اوس مهال ډېرې وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي هغه چې بیکار شوی دي هغه یا چې ماجر شوی دي خارجي وادونو کې نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط یو نوی خلک نوی شرایط نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې موږ له وطن نه هم وتلې دي په ډیپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوی دی نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دی ژور خفګان ډیر زیات عوامل لري په کلي شکل کې وایي چې ټولنیز عوامل دي اقتصادي عوامل دي تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی دا خفیف دی او هغه شدید په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي لیکن که چیرته دا شدید حالت تزي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي چې موږ نه نیو فساد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړي کله چې سیړنې شوې دي هغه خلک په ژور خپګان هم اخته وو یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خپګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خپګان اخته دي بخامخه باید د دې مخنیوي وسی له دې سره مبارزه وسی چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي بل دا چې په ژور خپګان کې انسان له ټولنې لری کیږي هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لری کیږي لکه مثلا یو څوک محصل دی ممکن خپل تحصیل کول پریږدي یا مکتب خوشی کې پانتون به خوشی کې درس ویل پریږدي یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده کورنۍ ستونزې کورنۍ روابط د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خبر مختل کوي او انسان یوازې توپ کوي نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی دا له اجتماع نه لرې کیږي نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي
دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د آزادی میلما
د آزادی میلما قدر منوریدون کو زما فرشتي سحک سلامونه ومني نن مو په خبرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرونکي یو مخکخه شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته ښه راغلی، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ګولې، به ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینه سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم. خوست کې وکړه دې تور وړې ورته وای، د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لرې دی. کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دغه ما ته ژوند باندې خبرې وکړې، د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې وي، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو، نا امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپي آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25 کاله 10 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزري وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي و، درې مجمعې وړې وړې خپره شوي دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، او داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی، او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي، او تلویزیونی او راډیو ډرامې او نمایشنامه مې لیکلي، د مستقل کتاب ترې جوړیږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنه کول د زړه خبرې په نوم هغه ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي. او ماشومان ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې ډېر لیکلي دي، دا مې نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینهوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غله زینه راته وای.
او بالکل استاد، خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو، او په دا خو د انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق عمر سره دی، او بیا دا خو چې یو نوې کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری، یعنی پېستلال کلوی فتح کلوی برای ور تخکاری، نو هغه موسم کور ته ډیر خوشاله و ما. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي، ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندویو ټولنو لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړي؟
او دا ولا ډیره مهمه پوښتنه ده، خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات و چې خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخیستې، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل، او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه ری به حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یو نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي، ناصر کې هم لیکنې کړې دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې اسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیز رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیز رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو په رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوی زکه دا نو مخکې بعد کتابونو چاپ با دومره ډیر نه چاپېدل، د ډیرو خلکو سره به شعرونه و، ډیر ښه تخیل به ور سره و، ډیر ښه هنري انداز به ور سره و، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ هغه رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشترا باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چې دي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي؟ نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. خو هغه سې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېږي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څو کې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستی په خوا په دا وروستی او لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډیره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیرې تکړه شاعران درلودې، خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته، دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې هغه غونډې هغسې سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم، ښځینه شاعران دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی وه نرمند هغه نبوغ را ویښوي زما په نظر باندې. یعنی شعر او شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بیخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې را یاد شي بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنه سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنه نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی ده، د ژوند شیبه شیبه الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده. یعنی دې سره د زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنی شعر دپاره جوړې، ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی. نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی، پټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دا شاعرانه شبو سره دی وتړي، چې هغه د شعر زیږندی وي. نو بس دا مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه کلنډ راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ. ولې نه بسترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه، زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره اوړه تړل ده، نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه جوړ وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، کا علم دی، کا کسبونه دي، کا نور څه دي. یعنی دغسې د کرکټ غوندې چا ور سره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره، کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنی دا مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په کا جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی، که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. که مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته راځي. او هغوی چې په بهر کې دي، هیله ده چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په سر روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي؟ آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، زموږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو موږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. درنو اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده و سم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو. د شپېلې غږ ماته زړه راولي هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی د غره په سر کې زیارت کو وینې سپیرو خواب خړ دی ها چې زړه کې آواز د شپېلې و ناس پړ دی لمدا غوټ بدلل اوس ترېنه نه دی راشنه له هغو نه نه ماشومان د کلي د نه قلم جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې څه ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېده رباب د آدم د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بام کله به مونږ چې ګلاندام د بهرام یوړه دیو تورابام ما به ژړل ورپسې رات مشرام به وې ولې ژاړې دا خو کیسه ده چې رښتیا خو نه دي خو تسلي به زمانه کېدله وریا غشبه هم ډیر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅارا بدرې کاپرې ورپسې بندې دروازې او کړکۍ د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق بدرې جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګډې دا کله به موسکوا او کلا په خندا کټه دا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونا د وزرو په جامو وهل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې یا د نرګس د پانو نرر بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې له جیبا یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ وموښه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه په کې چې سل نرګس پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدری ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلق ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړی د اوسپنې څپلۍ جوړوي مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې څپلۍ څه کوي خلق به وې چې تاسې نه پوهېږئ تر کویقاتو پورې ډېره لاره پکې اوه جوړی د اوسپنې څپلۍ ځړېږي کوئی دعا بھی چھ مین ملک بدرائی کا پیرائی بیا راولی دما شمانو دعا گانے خدای تکی ور لگی مونگ ما شمانو کڑے تنان کے زبے پڑیرو ڈیرو دعا گان باندے بیادا سے چل پا مونگ ہم وشو چھ مونگ دکلی ما شمان شو بیماران کا پیرائی روسے د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغره را غلی پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفا دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو له ډېره درد یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سپېلۍ خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قافه پورې ورسېږي او هغه ورکې خاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي کلي ته بیا راولي زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړړوکو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي.